ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او اسحاق امیری نیکی هیلی او سلامونه منی د خبرونې د سر موضوع په کورمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ هغه شخړې دي چې په کې د وجل شو کسانو شمېره ولسو ته رسېدلې. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مرایو ځای کړي که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او د نړۍ د حالاتونه به خبر شي. وړومبی خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه یو شمیر نورو سیمو ته هم غځېدلې او په دغو شخړو کې د وجل شوو کسانو شمېره ولسو ته رسېدلې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پنجاب په پوهنتونونو کې د پښتنو او بلوڅ د کوونکو په ځورولو او نیولو ژوره اندېښنه څرګنده کړې. وروسته له دې چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکني عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه، په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباری زور اخیسته. مشال خبرونو تفصیل په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه یو شمیر نورو سیمو ته هم غځېدلې ده او پرون په کنجي الیزو، غوزګړی، پیواړ او تریمنګلو کې تازه نښتې شوې دي. ځایي خلک وایي چې په جګړه کې دواړه ډلې نه یوازې د یو بل مورچې په نښه کوي، بلکې په ولسي سیمو کې هم توغندي پرېوتې دي چې ورسره خلک د ویرې طرحې ښکار شوي دي. په دغه اړه یو مقامي مشر حکمت خان حکمتیار پرون مشال لیدو ته وویل
ګری ځوانان ټول متاثر شول. حکومت هم مطلب کوم دا جنگ به بند کړي شي، ځکه چې دینه ټول پاکستان کې دینه د سیاسي مسله جوړېدلی شي او موږ غواړو چې په کورنۍ کې امن وي.
د اکتوبر په سلی رښتما ځلې انتظامیو مشرانو په بوشارو کې د یوې جرګې د لارې جګړه ودروله، خو دا هسې هغه وخت ناکامه شوه چې په چارخیلو کې په یو ګاډي په وسلوال برید کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شو. د انتظامی او روغتیایي چارواکو په وینا په جګړه کې تر اوسه د دواړو ډلو 10 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. په سیمه کې د امنیت خرابېدونه وروسته د موبایل او انټرنیټ سهولت معطل دی او د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي. د بدامنۍ له کبله له تیرو څلورو ورځو تعلیمي ادارې هم تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جنگ بندۍ لپاره د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ درې ځله ناستې شوي دي، خو بیا هم په اوربند کومې موافقنامې ته نه دي رسېدلي. ځله انتظامي او پولیس چارواکو لا په دغه اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو سیاستوال او پخواني وفاقي وزیر ساجد حسین توري پرون مشال لیدو ته وویل چې د کمشنر لخوا جوړه شوې جرګه کورمې ته ورغلې، مذاکرات یې پیل کړي خو لا اوربند نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خيلو ځایي مشرانو د هدفي بریدونو پر ضد او د امنیت لپاره سبا جرګه رابللې ده. په سیمه کې ځایي خلکو پرون مشال لیدو ته وویل چې د اکتوبر په 26مه وسلوالو جاني خيلو کې د ملیشه ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دکان کې وژلې ده. د پیښې وروسته په جاني خيلو کې ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړ او ویل چې سبا د اتوار په ورځ درې ورځې جرګه کوي. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د جاني خيلو فعال علاوالدینو غونډې ته په وینا کې وویل چې پر دې وجنو غلي نشي پاتې کېدی. جانی خیلو کې د دین وړاندې هم روان 2023 میلادي کال کې تر 1500 پورې رئیس ځوانان او مشران، پولیس او افسیزایي اهلکاران په وسلوال بدونو کې وجل شوي دي. پولیسو په سویلي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ورکینګ کمیټې غړی ایاز وزیر نیولې او دغه پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړې. د نوموړي وکیل عبدالرحمن وزیر په دغه اړه نن مشال لیدو ته وویل چې پولیسو ایاز وزیر د اکتوبر په 26مه په واڼه کې نیولې وو او د ټانک زندان ته لیږلې وو. د نوموړي په وینا پولیسو دغه پر ضد د بغاوت او غداري مقدمه درج کړې چې پرونی عدالت اورېدنه کړې ده. د پاکستان پوز وایي چې د جنوبي وزیرستان په سروکۍ سیمه کې د ماین په 14 کې لکتر لګد دوه پوزیان وجل شوي دي. پرون د اکتوبر په 20مه د پوز د اماریکو دفتر لخوا جاري شوی بیان زیاتوي چې د پیښې نه سمدلاسه وروسته په سیمه کې د موجودو ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره د پاکولو عملیات ترسره شول. په بیان کې پوز داوه کوي چې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د وسلوالو پر ضد د خیبر په تیرا سیمه کې هم عملیات کړي دي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وجل او دوه نور یې په جوبل حالت کې نیولې دي. پوز د وجل شوي او گرفتار وسلوالو شناخت نه دی په ډاګه کړی. د پاکستاني طالبانو ویاند محمد خراساني د جنوبي وزیرستان په سروکۍ کې د پیښې ذمہ منلې ده، خو البته د تیرا د پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي او نه مشال لیډیو په خپلواکه توګه د پوز د دې دعوې پخلی کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پنجاب په پونتونونو کې د پښتون او بلوڅ د کوونکو په زورولو او نیولو جوړاندې خنه سرګنده کړي. کمیشن پرون په خپل رسمي ایکس باندې ولیکل چې د راپورونو تر مخه په تیرو شو ورځو کې د لاهور په پونتونونو کې پښتون او بلوڅ د کوونکو د امنیتي ادارو لخوا زورول شوی او يرول شوی او لکتر لګ د وز د کوونکو په زور ورکل شوی دي. کمیشن زیاته کړي چې په پنجاب کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د کوونکو په ځانګړي توګه د دا رقم چلند سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 20مه په پنجاب پونتونکو پولیسو او په ساده کالیو کې امنیتي چارواکو یو بلوڅ د کوونکې فرید حسین بلوڅ د نیو کیمپس له دروازې څخه ونیولو او په وهلو ټکولو یې له ځان سره یوړلو. د بلوڅ کونسل غړي وایي چې ملګری یې د ګارډن ټاون پولیسو نیولی دی. پولیس وایي فرید بلوڅ یې د نشه یي توکو ساتلو په تور نیولی. دا خبرونه تاسو ته مشال لريون اوري. ورستو لدی چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه. په غزا کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمبارۍ زور اخیستې. د هوایي بمبار له ډېرېدو سره د پراخې مرګ جوبلي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر پرون وویل چې ژر به په غزا کې د حماس ډله د میندو وړلو لپاره یو اوږد او ستونزمن ځمکني عملیات پیل کړي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې. په هند کې روان د 500 اوریز کرکټ نړیوالو سیالو کې آسٹریلیا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. آسٹریلیا په 500 رنزونو دا لوبه وګټله. آسٹریلیا 338 منډې جوړې کړې وې او نیوزیلینډ د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 338 منډې جوړې کړې. بل پلو د نیدرلینډ او بنگلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. نیدرلینډ رومبه بیټنګ کړی او 210 منډې جوړې کړې. دا مهال بنگلادیش بیټنګ کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو یې په 500 اورونو کې 19 منډې جوړې کړې. د مشال د خبرونو پای مشال لريو ته وګي خبري غړای دا او د دې خبري غړای ترڅنګ تاسو زمونږه عکسونه د دې ترڅنګ راپورونه ویډیوګانې دا زمونږ په ویب ټولنیزو پاڼو لکه انستګرام فیسبوک ایکس او یوټیوب هم لوستلی اورېدلی شي او د دې ترڅنګ زمونږ ویب پاڼې ته هم ورتلی شي. مشال لريو پته ده ورځو د خبرونه پیل کو کتر پای را سره پات مل پاتې شوې ځنې دا مهمه طالب هم وره. په کورم کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ شخړه دوام لري او تر دا مهال په دغو شخړو کې 19 کسان وژل شوي. د سیمې یو کس وایي چې باید حکومت خپل رول ولوبوي.
مو حکومت نه اهل سنت مشرانو له دشي مشرانو بار بار مطلبې وکړې چې په اهل بیت او د صحابه په شان کې څه ګستاخی کوي نه په کور غته هغه سازو وي چې کوم بل پوه شوی دی.
د جنوبي وزیرستان په وانه کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی ورکینګ کمیټې یو غړی ایاز وزیر نیول شوی دی. څه ګناه کړی و دا هغه وکیل وایي
بہت بولے مقدمے دی چی ویجنگ وار اگینسٹ کنٹری یا دے ملک خلاف بغاوت کی یا دے ملک خلاف سازش کی تغا دفی دی.
په خوست کې مشاعره شوې. زمون همکار نجیب الله لو خیل ورغلې او هغه سره به ورزو دا شیرونه باورو.
مرګیا اوخلا ژړې اوخلا د خړ ترکی شملې چې کای سلطنه ایشینا.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال لريو ته خوږې د تاسو قربه یم او ورزو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په کورمه کې شخړې دوام لري. په کورمه کې شیعه سنی ترمنځ شروع جګړه لا هم روانه ده. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو ضلع انتظامی او صحت محکمې تر مخه دواړو ډلو د دواړو خواو ولستانان مړه شوي او تر شلو زیات زخمیان شوي. په سیمه کې دا جګړه تر هغې وروسته پیل شوه چې په خیرالدین کلي کې د لقمان خیلو 2 تنان د ویشتلو پر دی عمل کې د سنیانو کورونه وران کړل شول. په سیمه کې اوس یو شمېر علاقو ته دا شخړې غځېدلې دي. کورمې ته د کمیشنر لویه جرګه هم ورغلې او هلته یې له فریقینو سره مذاکرات پیل کړي. تفصیل د طارق اورکزي په دغه راپور کې.
په کورما کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ شروع شوې جګړه دا وخت یو شمېر نورو سیمو ته غځېدلې. د جمعې پر ورځ دواړه ډلې په کونج الیزو غوزګړی پیواړ او تریمنګلو کې هم انختی دي. د پیرکایم ځای مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د خالی په سهار ویلي کڅو هم جګړه تر یو محدود علاقې پورې وه خو اوس دا ورځ تر بله خوریدل شروع شوی. حکمتیار زیاتوی په جګړه کې دواړه فریقې نه یوازې پر یو بل مورچو توغندي ولی بلکې عام بدی هم په نهه کوي چې ورسره یې ترخه خوره شوې ده. ځایي مشر دا هم وایي که جنگ کلار نه کړی شو نو دا خطر شته چې ټوله منطقه تر خپل اثر لاندې راولي. په څلورویشتم اکتوبر چې کله په بشرو کې جنگ شروع شولو نو ضلع انتظامیه د مشرانو یوه مشترکه جرګه جوړه کړه او هغلته جګړه ودروله. خو دا کوششونه هله ناکام شول چې په چارخیلو کې پر مسافرو گاړو خونړی برید وشولو. په سیمه کې تر اوسه د شیعه سنی مشرانو درې ځل ناستې شوی خو بیا هم جنگ تر اوسه نه دی ودرول شوی. په سیمه کې دا جګړه ولې دومره اوږده شوه او هغلته فرقایزه بڼه د خپلولو بنیادي وجه څه ده؟ دا پوښتنه مې ځایي مشر ملک عبدالولي خان مخې ته کېښودله. نو هغه په ځواب کې وویل د حکومت کمزورتیا یوه غټه وجه ده چې هغلته دا جنگ شروع دی. خان زیاتوي دوی دا کولی شي چې لوزنامه وکړي خو عملي کول یې د حکومت ذمواري ده. ځایي مشر وایي په سیمه کې څو ځل د شوي لوزنامې خلاف ورزي شوې خو پوښتنه ونه شوله. هغه دا هم وایي په ټولنیزو رسنیو د یو بل فرقې او مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخي هم جګړې ته حالات برابر کړي.
مو حکومت نه اهل سنت مشرانو راته شي مشرانو بار بار مطلبې وکړې چې په اهل بیتو او د صحابه په شان کې څو ګستاخي کوي نه په کور هغه ته هغه سزا ورکړي چې کوم بل پوښه وي. خو مګر افسوس خبره ده چې حکومت ریټ پل هول خاموش دي. څه واجه ده اوس پورې چوته سزا ملونه شو.
تر دې مخکې په جولای میاشت کې شروع شوې فرقایزه جګړه تر هغه ودرول شوې وه چې لا ورغزو هنګو او کوهاټا ورغلي د مشرانو جرګې شې سونی ډلو ترمنځ د امن معاهده وکړله. د یاد معاهده تر مخه په سیمه کې دواړه فریقین به پر یو بل لارې کولو ساتي او چې چرته هم څه بده پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي او یا قومي حیثیت بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به انتظار کوي. خو مشرانو په خبره داسې ونه شول. بلخوا په دغه اړه ضلع انتظامیه سویلي او نه د پولیسو دریځ مخې ته راغلی. خو پخوانی وفاقي وزیر ساجد سنتوري پر 28 اکتوبر مشال لوډیو ته ویلي د جمعې په ورځ د کمشنر جرګه کورمې ته راغلی او هغې مذاکرات هم پیل کړي خو جنگ لا نه دی ودرول شوی. توري زیاتوي اول غواړي چې جګړه په ودرولو د سیمې امن بیرته بحال کړي او بیا به ګوري چې دا ټول صورتحال په خرابېدلو کې له چا غلطي شوي او که نه چرته پکې پټ لاس دی. په درویشتم اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې د سونیانو کورونا تر وانیدلو پس د جنگ آغاز شوی دی. په سیمه کې د جګړې په لا بشرو شولو چې دا وو سده مرغی چینا مسعود آباد سنگینا خوار کلی ابراهیم زو بلشخیر غوزګړی او کونجلزو ته خور شوی دی. په جګړه کې تر اوسه د ضلع انتظامی پولیسو او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو ولس تنان مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس د موبایل او انټرنیټ سهولت معطل دی او د تګ راتګ لارې هم تړل شوي دي. په سیمه کې له څلور ورځو تعلیمي ادارې هم بند پاتې شوي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
از مشال ریډیو ته وګورئ او دغه سي د نامنه د پیخو د پارا د خیبر پختونخوا بنو ضلع په جاني خیلو کې د امنیت ټینګښت لپاره سبا د اتوار پر ورځ جرګه کیږي. د سیمې مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې هدفي بریدونو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره په سیمه کې د امن لپاره څو وارې جرګې او لاریونونه وکړل خو څه نتیجې نه دي ورکړي. خو په سیمه کې پولیس وایي د تازه پیښو مقدمه یې درج کړې او پلټنې روانې دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل شوی دوه ځایي کسانو زید احتجاجي غونډه کړې او د سبا اتوار ورځې نه درې ورځې نه لویه جرګه را بللې. د ځایي خلکو په وینا د اکتوبر په شپږویشتمه وسله والو جاني خیلو کې د یو ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمن الله مرې پرې کړی او وژلی یې وو. دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک وو په خپل دوکان کې وژلی وو. د دغه پیښو پس جاني خیلو یو ځل بیا احتجاجي لاریون او غونډه وکړه او د سبا اتوار ورځې نه یې د راتلونکي پرېکړې لپاره درې ورځنۍ جرګه رابللې ده. جانی خیلو کې د نوړاندې هم روان کال کې تر 15 پورې ځایي ځوانان مشران د پولیسو او اف سی ځایي اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د جانی خیلو یو فعال علاودین د غلطا خپله وینا کې وویل چې د اتوار ورځې نه درې ورځنې جرګه کړي چې پریکړه وکړي روزانه ځوانان مشران وژل کیږي. په حکومت فوز او وسلوالو ټولو باندې غږ کړي
دا کاغذ چې کوم تر یلا شوی دی دا خالي صرف دغ د پرانه وتر یشو دا دومره انتها توانگیر دی چې د زونی خل چې څومره حد بارډر ول دی څومره د ملشه ول دی څومره د پولیس ول دی بو هر یو باندې دا سر دریمی او نن چې دا زون می شور پرېس شو تابو د بل تخل یار جوړ کړ دا نه غټ سلام خونش چې ته خلی مو په ملشه بندالو لاوی چې ته په ملشه کې غربت ته دې دغه خلک ته تاسو یای د زونی خل غونی آیسته چې نه مشول د امړي خدای وا خبره درته کو په کور کور دوا دوا درې درې دی دا زیو یو ورو میشته سمړيږي په درې ورځې کې دا خپل ورونو په اوزي طالب ته دا حکومت ورشي فوجي ته دا ورشي دا د سیاسي خبر سره کښینی چې طالب کین ګروپ یې غړ په یو خپل يرته ته مخصوص کسونی مې حکومت ته واضح شي به یو سره کوم کښینی په ټه خبره هن دي دا سیاسي خبر سره کښینی چې پکې نومه مړاوي
دا جاني خېلو تازه لاریون پاړه حکومت تنظیمي لاس نه دی ویلي خو د جاني خېلو پولیس تانه یو چارواکي چې د حالاتو نزاکت ویرې له وجې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلومو وسلوالو ضد درج شوې پولیس پلاټنې کړي او د غلط امنیت لپاره هڅې روانې دي. د دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د غلط امنیت ته ژمن دي د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کړي. د غلطه خواوشا کې وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جانی خیلو تر دې وړاندې 2021 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو مندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس 9 ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړي ول. حکومت سره مذاکراتو پس پر لتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې و. خو جانی خیلوای چې امنیت ورځ تر بل خراب شوي وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، سویلي وزیرستان لوی دلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د وانسری تانی پولیسو د عوامي نیشنل ګوند مرکزي ورکینګ کمیټې غړی یاد وزیر د بغاوت په مقدمه کې گرفتار کړی دی. سویلي وزیرستان ټانګ دلی عدالت کې یاد وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د وانسری تانی پولیسو په اکتوبر شپږویشتمه یاد وزیر په وانه کې گرفتار کړی او سبا ته به بل اوریدنه کیږي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د وانا سیټي تونې پولیسو د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ورکینګ کمیټي غړی ایاز وزیر د سویلی وزیرستان ټانګ ضلع عدالت کښې د ایاز وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر په دغې باره کښې ویایي.
ایاز د جمعرات پر ځای ارست کړی و په وانا سیټي تانه وانا او پرین جمعې پر ځای پېښ کړ عدالت ته. عدالت بیا جوړ شي ریمانډ بند ټانګ جیل ته ولا ځل دي ټانګ جیل کې دی. فلحال بیا مینن د پهلې اپلیکیشن ورته جمع کړ په وزیرستان عدالت کې په مقام ټانګ بند دی. او سوموار پر ځای که خیر و انشاءالله آرګومنټ وي پېځې ته پر هایي بند دی. بغاوت ولې مقدمې دي چې ویجنګوار اګینسټ فرنټ یا د ملک خلاف بغاوت کې یا د ملک خلاف سازش کې دغه دفې دي. د سیټي تانه وانا اف آی آر ده چې کې مرض دی.
مشال ریڈیو د عوامی نیشنل گوند غڑی ایاز وزیر گرفتاری په باراکش د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس او مشر فرمان الله سره د تماس نیول بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د سویلی وزیرستان لوور ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص د ایاز وزیر گرفتاری په باراکش مشال ریڈیو ته وویل.
دلته چې کیمو فایر کا شو شوی دی فایر په 2022 کې کټ شوی دی نو په فایر کې دونی فایر باندې چې کیمو فایر دی چې اده غدری مقدمه دی نو هغه چې دی په کې درج کړای دی لکایل ته په حد نه زیات فیک چکیم ایف آئی آر دی دا کٹ شوی دی پا سیاسی خالق پا عام ولس پا پشتون تا بود مومن چی آغا دی غداری مقدمی دی آغا دست مقدمی دی چی غنڈ دفی پا که لگاو شوی دی خو پا فایار که هم پولیس بیواسا و نو آده مختلف پریشر پا واجا دی پولیس دیپارتمن دا شای کٹ کرائی دی
دی سویلی وزیرستان لور زیل سیاسی گوندونو مشارانو مشال ریڈیو تا دا هم وویل چی که آیاز وزیر زر خوشای نکڑای شوی او دی ٹانگ زیل لینا د سویلی وزیرستان عدالت خپل ضلعو ته زر منتقل نکړای شول بیا و د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې و مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګی فوزوباړی ته د باړی سیاسي او مدني فعالانو او سوداګرو د خیبر او پېښور پولیس ناوړه چلند په اړه شکایتونه لري. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال لري سره په خبرو کې تور پورې کړی چې پولیس یې بې ځایه نیسي، لګاړوي راښکته کوي او ترې بتې یا قلمګونه غواړي او د نه ورکولو په صورت کې بیا پرې نشي موادو د کاروبار مقدمې جوړوي. خو د سیمې پولیس دا تورونه ردوي، وایي د بې ځایه ځورونو په اړه پلټنې کوي او هغه افسرانو خلاف به کاروایي کوي چې په دغو کې یا په جعلي مقدمو جوړولو کې کړی دي. نور تفصیل فرحت شینواری راکړي.
د خیبر په باډه کې سیاسي او مدني فعالان ویلي چې په خبر پولیس عادي وګړي او کاروباري خلک بے ځایه زوروي. دوی وایي چې کله باډې نه په خبر ته ځي نو په لارو کې راښکته کړي او د نشئی موادو سمګلرانو او وسلوالو ډلو سره د تړاو لرلو په تور کې پرې بے ځایه پرچې کټوي. د باډې او سیاسي فعال او سوداګر خانولی پردای مشال ریډیو ته وایي چې په کار د پولیس د دې ناروا چلند نه ډډه وکړي.
نو دا پولیس په سیکریټری پول روډ باندې او په بڑا قدیم چیک پوسټ کم سربند لر د بڑا روډ باندې په دا باندې ولوډ وی او بالکل ز پخپل ما بدل یار استعمالوم سیکریټری پول لر په دې باندې پولیس باقاعده د خلکو موبایل ګوري، واتس اپ یې ګوري، تلاشي اخلي، ګاډي ودرای او مو پخپل یو پولیس نه پختنه وکړه چې تاسو د څه کوو. هغه وایي چې مونږ د آیس یا د سمګلینګ چې کوم خلک ملوث دي پکې دغه سرچ کوو ګورو یې نو مو چې بیا ویل چې یا به دا خرچا کوي او یا به پرچا کیږي. مطلب دا که په موقام چا پیسې روکولې نو بس چې به کینی بیا مونږ پرچا کوو. مونږ د منشیاتم خلاف یو، بتخوریم خلاف یو، خدای پولیس دغه رویم خلاف یو.
د باډي یو مدني فعال هاشم خان پردی وایي چې بغیر لسه ثبوتونو په کاروباري خلکو چاپی وهي او کړاو سره مخ کوي.
په بته اخستو کې پولیس ولګیر شول توسې لپاته دو درېم خبره دا چې ابل اور اسکم کیس پرنګ روډ باندې شوی دی. د پښتخاره او سرباند او یتابوت په درو تونو یو زوی نه یو برګین نه بولی دی په درو تونو یې تقسیم کړی دی او اغه ته پیسې غوښته او دغه نو ورکولې بس پرشې په کاټ کړله لکه ایف آی آر په باندې وکړلو. دغه نه بغیر هم ډیر زو داسې دی چې بته شروع کړی دو د مونږ د خلکو نه چې څوک لګ مول دوره کاسو ګوري نو وینسی شل لکم ته اخلي، ډیر شل لکم ته اخلي، 50 لکم ته اخلي چې پیسې نه ورکوي. منشیات پسې ولي کې دوسر خو ډېر پروت وی کنه منشیات پسې ولي کې او ایف آی آر په باندې وکي اب یا باندې واخی وب سروالي بروالي پر چا پسې خو څوک روچ تیګم نه کنه څوک دومره نه وي چې احتجاجونه پسې وشي یا دمره کولو شي یا څه ثبوت چې سره ار چړي زره ثبوت هم نه وي چې کیمرا په هر ځای کې لګیدلی وي چې زده ونی مو پسې کم ځای کې دی ونی مو کم ځای د ظاهر کړلو. نو ډېر زیو تنگ شوی دي د خلکو احتجاجونه ون کړل.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته په یو استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د خیبر کوم پولیس پایان خلکو نه په بتو یا کلنګونو غوښتو کې ککړو هغه نیولي او د جی آی ټی یا ګډې پلټنیزې ډلې ترې تحقیقات پیل کړي او چې د باډې کوم وګړي په خبرو په خواوشا سیمو کې پولیسو زورولي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور یې نوټس اخیستی او د پښتخاري او سربند تھانی پولیس افسرانو او سپایانو پر ضد یې انکوائری مقرر کړی. د خیبر او پېښور ځنې تاڼو پولیس افسرانو بیا په دوی لګول شوي تورونه رد کړي او دوی ادعا کړي چې د نشئی موادو یو شمېر سمګلران یې سره د نشئی توکو نیولي او په عدالتونو کې پرې مقدمې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګی د اکتوبر په 20مه د لاهور د پنجاب پونتون څخه یو بلوس د کوونکې فرید بلوس پولیسو نیولې. پولیس او د پونتون امنیتي چارواکي وایي چې فرید بلوس د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې. خو بلخوا د پنجاب پونتون د بلوس د کوونکو سازمان وایي پر نوموړي بې بنیاده مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان د لادرک کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فارمیسنګ بلوس پرسن وایي د پنجاب په پونتونونو کې بلوس د کوونکي تنګول کیږي. بلخوا د بشري حقوقو کمیشن هم دا خبره کړې ده. په دې اندېښنه ښودلې ده چې د پنجاب په پوهنتونونو کې پښتانه او بلوڅ زده کوونکي ځورول کېږي. تفصیل له فرخند اسد نه اورو.
په ټولنیزو رسنیو په خبره شوې یو ویډیو کې ښودل کېږي چې فرید بلوس د پنجاب پوهنتون د څلورمې دروازې سره نږدې روان وو چې په ساده جامو او پولیس یونیفارم کې ځینې کسان په زوره موټر تخیجوي. د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د بلوس زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل یونیورسټي او پنجاب د دغه پیښې وروسته په پوهنتون کې احتجاج وکړ او د فرید بلوس د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د دغه کونسل یو غړی آصف بلوس د اکتوبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ملګري د نشې توکو د قاچاق بې بنیاده مقدمه درج کړې ده.
زموږ ملګري چې په برکت مارکیټ کې د چای سکلو وروستو پوهنتون تر روان وو او چې څنګه پر دروازه را دننه شو نو په پولیس یونیفارم او ساده جامو کې څلورو کسانو لومړی دی ونیوه بیا یې وهلو. فرید مزاحمت هم وکړو خو هغه پرې نه خوت. موږ د شپې ناوخته پور احتجاج کو بیا د پوهنتون امنیتی ساتونکو پر موږ حمله وکړه او موږ احتجاج ختم کړ.
د پنجاب پوهنتون د بلوچ زده کوونکو د سازمان یو بلغړی اسد بلوس مشال ریډیو ته وایي لومړی پولیسو نه منله چې فرید له دوی سره دی.
لومړی موږ ته هیڅ معلومه نشوه چې زموږ ملګری فرید ولې تښتولې. وروسته د لاهور د ګارډن ټاون پولیسو تانې راته تایید کړه چې فرید بلوس له دوی سره دی. پر هغه یې د منشیاتو مقدمه درج کړې ده. موږ ته د ملاقات اجازت را نه کړی شو خو د وکیل په ذریعه راته معلومه شوه.
د لاهور د ګارډن ټاون پولیس ثاني چارواکو په دغه اړه د ټلیفونونو ځواب ورنک خو د لاهور پولیسو نن پر خپل ایکس پاڼه د فرید بلوس د نیولو په اړه د ابتدایي تحقیقاتي رپورت کاپی خبره کړې او ویلي دي چې فرید بلوس په پوهنتون کې زده کوونکو ته د نشي موادو تر رسولو کار کولو نو ځکه ونیوه. بلخوا د پنجاب پوهنتون یو امنیتي افسر عبید دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل پر نوموړي د نشي موادو په اړه ایف آی آر درج شوی دی او پلټنې
معلومات دا دی چې دغه تن به پوهنتون ته د نشي موادو سپلای کوله. بلوس زده کوونکو ته هم معلومه ده چې د به دغه کار کوو. د تا له دې وړاندې څو وارې خبرداری هم ورکړی شوی دی چې دغه کار دې نه کوي. هغه یې د معلوماتو پر اساس نیولی.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فرید بلوس د نیولو پر ویډیو د بشري حقوقو او د زده کوونکو د سازمانونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم د اکتوبر پر 28مه دغه پیښې په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لاهور په پوهنتونونو کې د امنیتي ادارو لخوا په 1300 ورځو کې د پښتنو او بلوسو زده کوونکو پر زورولو او بیرولو دوی سخت اندېښمن دي او باید دا ودرول شي. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسن مشر نصر الله بلوس د اکتوبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل د پنجاب په تعلیمي ادارو کې بلوس زده کوونکي ځانونه غیر محفوظه ګڼي.
د بلوچ زده کوونکو د پروفایلنګ یا د هغوی په اړه د معلوماتو راغونډولو په لړ کې په اسلام آباد های کورټ کې له درو څلورو کلونو راهیسې یو مقدمه هم روانه ده. بیا د سپریم کورټ چیف جسټس په دغه اړه یو کمیشن هم جوړ کړ او د سینټ مشر صادق سنجرانی مشر شو خو هغه څه ونه کړل. بیا د سیاستوال سردار اخترجان منګل په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ شو چې پکې د نه شپېته زده کوونکو مقدمه تر بحث لاندې وي. دغه کمیشن په خپل رپورټ کې دا تایید کړی چې د پاکستان په پوهنتونونو کې بلوڅ زده کوونکي تنګول کیږي او په مختلفو طریقو ځورول کیږي.
بلخوا بلوچ سټوډنټ کونسل وایي له دې وړاندې تیر کال هم د پنجاب پوهنتون د هاسټل څخه یو بلوس زده کوونکی امنیتي ادارو گرفتار کړی وو چې 15 ورځې وروسته بیا خوشی شو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو لنډیز. په کورما کې د شیعو سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه کې تر دا مهال 19 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. دغه جګړه نورو سیمو ته هم غځېدلې او پرون په کونجی الیزو، غوزګړی، پیواړ او تریمنګلو کې تازه نښتې شوي دي. د خلکو وایي په جګړه کې درنه وسله کارول کیږي او د یو بل د مورچو په نښه کولو سره سره د ولسي سیمو کې هم توغندي پرېوتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې یو سیاستوال او پخواني وفاقي وزیر ساجد حسین توري پرون مشال لیډو ته وویل چې د کمشنر لخوا جوړه شوې جرګه کورمې ته ورغلې، مذاکرات یې پیل کړي خو لا اوربند نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې ځایي مشرانو د هدفي بریدونو پر ضد او د امنیت لپاره سبا جرګه رابللې ده. په سیمه کې ځایي خلکو پرون مشال لیډو ته وویل چې د اکتوبر په 26مه وسلوالو جاني خیلو کې د ملیشیا ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دکان کې وژلی دی. د پېښې وروسته په جاني خیلو کې ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړ. پولیسو په سویلي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي ورکې کمیټې غړی ایاز وزیر نیولی او د هغه پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړې. د نوموړي وکیل عبدالرحمن وزیر په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې پولیسو ایاز وزیر د واڼۍ نه نیولی او د ټانک زندان ته یې لېږلی و. د پاکستان فوج وایي چې د جنوبي وزیرستان په سروکی سیمه کې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه دوه فوجیان وژل شوي دي. پرون د اکتوبر په 26مه د فوج د عامه اړیکو دفتر لخوا جاري شوي بیان کې دا خبره شوې ده. دغه بیان کې راغلي چې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو پر ضد د خیبر په تیرا کې هم عملیات کړي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او دوه نور ژوبل حالت کې گرفتار کړي. پاکستاني طالبانو ویان محمد خراسانی د جنوبي وزیرستان په سروکی کې د پیښې ذمہواري منلې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو خبري غړایا دا او د نشریات په لور راځو. لن خبرونه موریده اسرائیل نن وویل چې ل زواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړی دي. د عملیاتو پر مهال له هوایی او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمسي بمباري شوي دي. دغه سمسي پر غزه د واکمنې ډلې حساس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. په دې اړه باندې تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او له دې کلا بندې سوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول سوې ده. د اسرائیل پوځ د شنبه په ورځ هغه تصویر خپاره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تک په حال کې شي او د پوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لزګونو سمڅې او ترمځکې لاندې سنگرونه بمباري کړي دي. د اسرائیل د پوځ وایان دانیل هاګاری ویلي د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې پوینا د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولي په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته تر ستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان وایي چې پراخې هوایی او د سمندرګي له لارې حملې د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلي چې د حماس ډلې دوه کلیدي قمندانان تیر شپه وژل سوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري سوي دښمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمینه وخت د اسرائیل د سختو بمباریو له کبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او د اسرائیل پوځ ته زمینه برابره کړې چې د جګړې په نوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره ولکه ولري. له دې سره فلسطینیان منځوي سوي دي. دوی په خپلو کورونو یا هم په ځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لومړیو پړاوونو کې پرې سوې ده.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې ته د غبرګونونو په دوام تازه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو د جبري وستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. په دې اړه باندې دا راپور وړاندې کوو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د افغان کډوالو د جبري وستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او د کډوالو د خوندیتوب، هوساینې او بنسټیزو خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. دغه سازمان تازه نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې 1.4 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې له مخې د اخراج له خطر سره مخ دي، په خپل هیواد کې نه یوازې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي، بلکې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له دوی سره د پاکستان د دغه پریکړې په وړاندې د غبرګون په کمپاین کې برخه واخلي تر څو پاکستان له خپلې پریکړې په شاو د بشري حقوقو نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري استلو په اړه پر پریکړې نیوکه کړې او ویلي دي هغه ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیری چې د طالبانو له ظلم تختی او پاکستان ته کډوال شوي، دوی د عزت او ملاتړ حق لري، نه د زورولو. ملالی یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغې لیکلي د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو او راپور ورکوونکو په یو بیان کې چې د اکتوبر په 18 خپور شو له پاکستان غوښتي و چې د افغانانو د ډله ییز ایستنې پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال دغلته د خپل بد وضعیت کیسه کوي او له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او له دغه هیواد یې وباسي. په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډواله پروانه چې له تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته د تګ په هیله دغلته ژوند تیروي، ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی حالات پاکستان کې خصوصا زمونږ افغانانو لپاره ډېر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي، کور په کور تلاشي کوي، اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي. نو دې په خاطر مونږ ډېر جګرخونه یو. زه هیله کوم د هغه ملکونو نه دغه خلکو ته ویلو چې تاسو درې مملکت تلاشي او کیسونه لري. چې دغه سي بریتانیا اعلان کړی ده چې مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان له ځان سره وړي، نو دغه نور مملکتونه دم کې دغه سي اقدام وکړي.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې میشته، خو نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ غوښتنه له هغه هیوادونو څخه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه دا ده چې دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او پرې نږدي چې هغه افغانان چې دلته د خطر سره مخ دي او د ستونزو سره مخ دي، د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او افغانستان کې هم دوی ته خطر دی، پرې نږدي چې پاکستان دولت هغه وشړي او دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او دوی ته ویزې ورکړي تر څو چې دوی هم یو امن ځای ته ورسیږي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال دا غوښتنه داسې محل کوي چې تازه انګلستان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له اسلام آباد د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د جرمني د خبری اژانس د راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد 200 افغان کډوال برتانیا ته انتقال شول چې دغه هیواد له لوري ورسره د ویزې د ورکولو ژمنه شوې وه. د برتانیا حکومت په پام کې لري چې په 100 الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او ملمستونونو کې اوسې د دسمبر تر پایا برتانیا ته ولېږدوي. دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت یوازې 3 ورځې پاتې. پاکستان ویلي کله 1.5 میلیونه څخه ډیر دا افغان کډوال په خپل خوخه له دې هیواد ونوځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له پاکستانه په زور او جبر د کډوالو د ویستلو پریکړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي، خو پاکستان د دغه پریکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي نرمښت پکې نشي راوستلی. ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 3مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر پلیفیو ګرانډي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نړۍ په کچه د بې ځایه شوي او د غشان د کډوالو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په پرلپسې ډول لوړ شوی. د دغې ادارې د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال په وروستیو کې خپور شوی، راغلی چې په 2022 میلادي کال کې له افغانستان 15.5 میلیونه خلک کډوال شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسلام آباد های کورټ د سرکاري رازونو افشا کولو په قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان دوه عریضی رد کړی دي. عمران خان په دې قضیه کې د پنډای پاډیاله دندان کې بندي دي. نوموړي های کورټ ته د مقدمې د ختمولو او لدندان په ضمانت خوشی کولو لپاره درخواستونه ورکړي وو. په دې اړه باندې تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د اسلام آباد های کورټ په 8 اکتوبر د سرکاري راز افشا کولو په مقدمه یعنی سایفر کیس کې د عمران خان د دوه درخواستونو په اړه فیصله اعلان کړه او دواړه درخواستونه یې رد کړل. د په یو درخواست کې د مقدمې د ختمولو او په بل کې په ضمانت ته جیل نه راوتلو غوښتنه کړې وه. د عدالت لخوا د درخواستونو رد کېدو نه پس عمران خان د ډیره جیل څخه د خپلې کورنۍ په مرسته په ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل، د تیرو څو ورځو سزا په خپلو سترګو ګورم چې د قانون یوه ټوکه جوړه شوې ده. دا هر څه د لندن تړون نتیجه ده. د سچ موږ وینو دا زموږ د انصاف مکمل رنګېدل او تباهي ده. زما خلاف په مکمله توګه جلی د دروغ او د سیاسي مقصدو لپاره مقدمه جوړه شوې دي. دا مقدمه ځکه جوړه شوې چې ما د انتخاباتو نه پس هم په جیل کې وساتي. عمران خان په خپل بیان کې دا هم وویل چې دی په جسمانی توګه بېخي روغ رمټ دی. د پخپلو پلویانو غږ وکړو چې په ملک کې کله هم انتخابات کیږي نو هغه په زړه پورې انتخابي مهم دی وچلوي. ده دا هم وویل چې د ملک نه د بهر تللو اراده نه لري. د عدالت فیصلې د اعلان نه پس د یو وکیل خالد یوسف چودھری هم په اسلام آباد هائی کورٹ کې راته ورته خبرې وکړه.
جس طرح ہمارے دلائل تھے اور جس طرح قانون کا اور ضابطہ فوجداری کا اور آئین کا بنیادی تقاضا تھا،
څنګه چې موږ دلائل وړاندې کړو حکومت چې د قانون او آئین تقاضا ته د خیر مطابق خو پکار وشن په سایفر کیس کې د ضمانت شوی وو. خو نن چې موږ اسلام آباد هائی کورٹ تر ورستو نو چیف جسٹس عمر فاروق ضمانت رد کولو فیصله اعلان کړه او لاړو. زه د فیصلې ډېر مایوسه کړم. د یو وکیل په حیث به زه ووایم چې نن د پاکستان د انصاف نظام
بند دی.
خوځنې قانون پوهان او تجزیهګران وایي چې د عمران خان د وکیلانو دلایل د دې سبب شول چې د درخواستونه رد شي. اسلام آباد کې د لاند ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد چې د لومړۍ ورځې راسی د دې مقدمې په هر اورېدنه کې ګډون کړی دی مشال رډیو ته وویل،
اس میں جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ جو دلائل دیے گئے تھے ڈیفنس کونسل کی جانب سے
د دې مقدمې کې تر ټولو زیاده تشویش خبره ده چې د صفایي د وکیلانو د دلایلو په بنیاد اسلام آباد های کورټ وویل چې دا یو قسم ته اعتراف جرم دی. وکیلان وکیلان د ضمانت په کیس کې خپل ټول پته نخ کرا کوي او هغه د ټرایل لپاره ساتي. دوی د ضمانت په کیس کې خپل هر څه کرا کړل. دا سخکار چې په دې مقدمه کې د ستونزې ډېرې زیاتې شي.
ٹرائل ہے اس میں ان کو بے شمار مشکلات جو ہیں وہ اٹھانی پڑ سکتی ہیں.
خو په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون کثیر د خبر سره اتفاق نه کوي. دا د یو سوال په ځواب کې مشال لډیو ته وویل،
د دوی قانوني پلی چې د دوی غدا ده چې دا جرم نه دی د وزیر اعظم د پاره. مثال سایفر چې دی ډی کلاسیفای کول دا د وزیر اعظم اختیار. د دوی ټول کیس پر دا بنیاد دی. نو ځکه دوی دا ګومنس دار بل کړی نو دوی خدای انکار نه سي کولای چې سایفر د عمران خان سرونه او لا سایفر عمران خان استعمال کړی نه دی تر څو پوری اسټابلیشمنت نه غواړي عمران خان باندې سره وته. خو سپریم کورټ بیا ګورو چې سپریم کورټ په دې اکل څه چې دوی اپیل ته راسي، د سپریم کورټ په دې اکل څه نظر ورکوي. کشمیر کې امکان یې نشته البته ضمانت چې دی هغه که اوس نه اوسو نو د الیکشن زباد کېدلی شي.
یادونه وړ ده چې په اپریل 2022 کې د عمران خان د حکومت خلاف عدم اعتماد تحریک راتلو نه پس د تور لګولو چې دا یو بهرنی سازش دی او دغه حکومت امریکا په وینا ماتیږي. په دې لړ کې به د هغه وخت په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا رالیږل شوی یو خفیه مرسله یعنی سایفر حواله ورکوله او یو کاغذ به په جلسو کې په لاس کې نیولی ښکاره کولو. خلکو به داسې ګمان کوو چې دا هر څه په دې کاغذ کې لیکل شوي دي. د امریکا حکومت د عمران خان تورونه رد کړي دي. سرکاري راز د خپلو سیاسي مقصدو لپاره استعمالولو او ښکاره کولو په تور کې عمران خان په اډیاله جیل کې قید دی او د دې مقدمې اورېدنه هم په جیل کې دننه کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنگی او ولسی راپورونه جوړوم.
د بر جنوبی وزیرستان ضلع د لده تحصیل میدان کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې له وجې د ماشومانو زده کړې متاثره کیږي. دوی وایي باید حکومت په دې لړ کې عملي اقدامات وکړي او سکولونه فعال کړي. خو په سیمه کې چارواکي وایي د لده میدان کې سرکاري سکولونو کې د استادانو غیر حاضري له وجې دا ستونزه جوړه شوې ده او په دې لړ کې د هغو استادانو خلاف به کاروایی کوي. نور حال اشتیاق مسجد ناورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لادا میدون کلی اسدین کی ویائی چې د سیمې سرکاری سکولونا یې غیر فعال دی چې په وجه یې ماشومون د تعلیم حاصل کول نه بے برخا شوی دی. دغی برعکس د لادا میدون کلی دوا اسدین کی مشال ریڈیو تا ویائی
دمون مامین اللہ دای د سب ڈویژن تحصیل لادا وی سی ون یوت کونسلر یو کچیر تو سو وقت سے پی وی سی ون میدان سے صرف زکا چی مصر سلطانا او امان آباد چی کم دی دائری صرف په میدان کې چې څوک روشي وکسي بار اسکول نه دی اغه نن فنکشنل دی. په دغه باندې مو بذات خود د ډي سي سره خبره پکړی دو مانیټرینګ افسرونو سره مې پکړی چې بای ابودی هنز یو تا دو اسکول نه جوړ شوی هدي خو تر نن زه پر مو په دیش سټاف ونه لیدل لہذا څه وجہ دو چې تاسو مانیټرینګ هکاو یو باوجود ها د اسکول نه نن فنکشنل
د مونږ مشر خان دی زه میدان سره تعلق لرم مشته د ایجوکیشن ډرا مسله دو چې مې اسکول نه شډر دی خو دا غیر ابودی مشال
ریڈیو چلادا میدان کلی اسی دن کے اسکولوں فعال کول غشتنا دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیش
میدان کلی کی چکم اسکول نہ دی کا گرلز دی کا بوائز دی اگر اسکول نہ میں کلک ماتا ملاؤ سے ماں پورن بل پورن دے ڈی ایسی میٹنگ کرے ڈسٹرکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ میں کرے ایجوکیشن افسر پکی میل فیمیل بڑا ناستو مانیٹرنگ والا پکی ناستو تاغا پکی ہوگا واقعی دا اسکول وغیرہ زرے ورکڑی دی کنا ہو پکی حاضری ورکڑی دا مانیٹرنگ والے گوری پکی دا ہو رہا بٹو چکی جی چھ ہیبیچول وغیرہ زر دی اگو خلاف کروائی نہیں شروع دی چکم عارفان وغیرہ زر دی اگو خلاف ہو کروائی کی گیا ہونا ہو پلس ڈسپٹو ایکشن بھی اگو اگر اس کی گیا اخپل کمسر یو میل یا فیمیل گیا بھی کئی
دی سویلی وزیرستان لادا میدان کلی اسی دن کے دی حکومتی چارواکیوں نے دا غشتنا ہم وکڑا چی دی سیمے سرکاری سکولوں فعال کولے دی پورا دا زر گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو پاکستان کې د منصوبه بندۍ کمیشن چې سرکاري کمیشن دی دوی د دینی مدرسو د نظم لپاره یو ډایریکټریټ جوړولو منظوري ورکړې او په دې لړ کې دوی وایي چې د تعلیم وفاقي وزارت سره مدرسې رجسټرډ شي. د کمیشن مرستیال مشر جانزیب خان په مشرۍ یو غونډه شوې او د دې لپاره 1.25 روپۍ مختص شوې. دا به د دینی مدرسو په اړه ټول معلومات راغونډوي او په دې لړ کې به 14 میز دفترونه هم جوړیږي. تفصیل شبیر جان راکړي.
دا پلاننگ مرکزی کمیشن اعلامیه لمخې دا رجسٹر شو مدرسو سره به د منځو او ثانوي او تخنیکی زده کړو له بوډونو سره د الحاق په ترلاسه کولو کې مرسته وشي. د دوی زده کوونکو ته اجازه ورکړل شي چې د ثانوي او لړو ثانوي زده کړو او همدارنګ تخنیکی او مسلکی مضامین په معیاري امتحانونو کې برخه واخلي. خو پاکستان کې وفاق المدارس العربیه وایي چې دوی حکومت سره 2000 مراسه مذاکرات روان دي او تر سوچ د دوی دغه غوښتنې نوې منل شوې تر د دوی خوشه 8000 مدرسې ځانونه حکومت سره نه رجسٹرډ کوي. د یاد سازمان ویان مفتی سراج الدین مشال لیډو ته وایي
موږ ټول مدرسو ته دا هدایت کړی دي چې تاسو به حکومت سره دا رجسٹریشن نه کوئ تر څو پورې چې کوم زمو جایز مطالبات دي، مثلا دا چې حکومت ته زمونږ نصاب کې مداخلت نه کوي او زمونږ چټیانو کې زمونږ مدارس اندرونی نظام کې به مداخلت نه لري، او بل چې کوم زمونږ مشرف دور کې پابندي لګېدلې وا چې کوم فارن زمونږ طلبه دي دا وي ویزه مسله ده، کوم افغانی طلبه راځي د غوی ته ویزه نه لګي او زمونږه بینکونه مونږ ته اکاونټونه نه کولای د مدرسو په نوم باندې چې کوم کولاو شوي دي هغه ټول منجمد دي. که چېرته زمونږ تاسو دا مطالبات منئ نو مونږ به تاسو سره رجسټریشن وکړو. حکومت وایي چې تاسو اول رجسټریشن وکړئ نه پس به ستاسو مطالبات منو. مونږ ورته داسې خو نه شي کېدی تاسو زمونږ ړومبی مطالبات ومنئ نه پس به مونږ بیا رجسټریشن کوو.
دا خیبر پختونخوا نوخار ضلع حکیم آباد کې د حکومت سره یو رجسٹر شوی جامع یوسفیہ مدرسې مشر ډاکټر مفتی شوکت خټک چې دا کوڑی حقانی مدرسې کې هم استاد دی وای د رجسٹریشن د کوونکو ته هم او مدرسې ته هم ګټه وی باید ټول مدرسې د حکومت سره ځان رجسٹر کړی دی.
د میټرک او د دولسم څورلسم شپړسم اې دی د ایکویلنسی اچ سی نه راخلی نو جکله د خپل رجسٹریشن په هغه طریقې سره وشي نو ایکویلنسی د دې ضرورت نشته. د ګورنمنت کې د ته سره ګرانټ ورکي بار دنیا ته تللو لپاره نور په مذهب کې نور مزید تحقیق کولو لپاره نو هغه مراغات هم د اخستی شي سکالرشپ اخستی شي اډډ غنی وي انټرنل خدای خپل یو سغلری او بار نه موستلی د مونږ پاکستان کې څومره لوی لوی مدارس دي د محتممان دا فایلر هم نه دي. د دنیا او د پاکستان مرویجه قانون او دغه نه به خبره غندې یو نظام دا چلیږي.
نوموړی جاته وی چې زیاتره دینی مدرسې ځکه حکومت سره ځانونه نه رجسٹر کول غواړي چې دوی د حکومت عمل دخل د مدرسو په تعلیمي نصاب کې او د پنګو په کارولو کې نه مني. پاکستان کې زیاتره مدرسې د کال اتل لسوا شپیتم سوسایټي اکټ لاندې رجسٹر شوي دي. د پلاننګ مرکزی کمیشن اعلامیه لمخې هغه مدرسې چې د رجسٹریشن شرایط نه پوره کوي په هیواد کې به د کار کولو څخه منع کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یوه بجا
پختونخوا کلی په کلی
په یوه بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو په نصاب کې د شاملولو په شخصي سکولونو کې د خودو او په دې لړ کې تګلارې لپاره په مفکوره څیړنیز مرکز کې غونډه شوې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د پېښور هایکورټ ټولو غیر سرکاري سکولونو ته امر کړی چې پښتو د سیمه ییزې ژبې په توګه په ټولو سکولونو کې د لازمي بدلون په توګه معرفي کړي. نور تفصیل له پېښوره وسیم سجاد راکوي چې له یو زده کوونکي سره د پښتو ژبې په اړه خبرې کوي.
اسم خان، ته خوانځې پیژنې؟
نه جی.
پوهنتون درته معلوم دی؟ پوهنتون څه ته وایي؟
جی درته معلوم دی پوهنتون چې په سبا نه پوه شي.
او روغتون څه ته وایي؟
روغتون چې روغ او صحتمند دی.
ته کوچنی پیژنې؟ کوچنی
نه.
ته دا ولې نه پیژنې؟ دا ټوله پښتو ده، ولې مسله څه ده چې تا ته نه دی یاد ده؟
نه مې دی اورېدلی. اسکول کې مونږ انګلیش وایو، پاغي کې لغه نشته، پښتو نشته. مونږ اردو وایو، مونږ اسلامیات هم وایو، مونږ سوشل سټڈی وایو او لغه وایو، میتس هم وایو، کمپیوټر هم وایو.
دا خبرې مې د پنځم ټولګي د زده کوونکي محمد اسیم سره وکړې چې معلومه کړم چې نوموړی د خپلې مورنۍ ژبې په اړه څومره معلومات لري.
د پېښور هایکورټ د رواني میاشت په درېمه اونۍ کې حکم کړی و چې په پرایویټ یا غیر سرکاري سکولونو کې دي پښتو د لازمي مضمون په توګه وښودل شي. د یاد حکم د عملي جامع ورکولو لپاره د تګلارې ټاکلو په غرض په مفکوره څېړنیز مرکز پېښور کې د جمعې په ورځ غونډه وشوه. د غونډې مشري کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل
چې مونږ څنګه د کمې پنځه ژبې چې مخکې په اکټ کې راغلي په 2012 کې چې دغه درس او تدریس یقیني کړی شي او چې کومې نورې ژبې دي چې په دې پسې دي هغه تیار دي چې هغه کې پړومبي دغه باندې مونږ سره ګجرو ژبه ده، ګوري ده، توروالي ده، کلاشا ده، شینا ده، ارملي ده. نو مونږ وایو چې دغه ژبو هغه د تعلیمي زده کړو برخه شي. دویم د کومه چې د مورنو ژبو د لپاره کومه اتارټي په 2012 کې د اکټ لاندې جوړه شوې ده د هغې د ملکیت یوه مسله ده، د هغې پته نه لګي چې هغه چا انډر ده. نو په هغې باندې مونږ وزیر صاحب ته یو خط لیکو او بیا پرون میټینګ کې باغی باندې جاجا خلوچی سو شو
د حیات روغانی په خبره په 10 دسمبر 2022 باندې دوی د مورونو ژبو د پاسون لپاره پیل کړو او د خیبر پختونخوا نه د یو لس ژبو وینکو په یاد پاسون کې شرکت کړو د جمعې پورس په غونډه کې د شرکت کوونکو په خبره خیبر پختونخوا د ژبو په لحاظ ډیره زرخیزه ده او ځینې ژبې د حکومت لخوا د توجه نور کولو او په نصاب کې نه شاملېدو له امله د ختمېدو سره مخ دي. مفکورې ته غونډې له ورغلي محمد زمان ساگر مشال ریډیو ته وویل
په صبح کې ټوټل ډېر ژبې ویل کېږي دې ټایم سره او دې کې سوال رسېبې په چترال کې دي او نور په سوات او په دې نورو سیمو کې دا ژبې ویل کېږي. کم جب چې په کور کې ویل وای خپل مور او پلار سره یارونو خویندو سره نو هغه زده کړه چې کم دی نو په آسانۍ کولی شي نو دا خو ډېر ضروري کار هغه دی او په دنیا کې دا ویل کېږي دا خو دا یو څه نوې خبره ده زموږ د عمل دپاره په کار ده چې دا وشي.
یاد روي چې په کال 2020 کې د هغه وخت صوبایي حکومت پښتو په سکولونو کې به طور لازمي مضمون خودلو بیل پاس کړی و. د هغه وخت د پلان مطابق ویل شوي وو چې په ټول پښتون میشته سیمو کې به په سکولونو کې به د کال 2012-13 دورې څخه د اول نه تر شپږم ټولګي پورې پښتو د لازمي مضمون په توګه معرفي شي. خو مفکورې ته ورغلي ژبپوهانو په خبره وروستو په یاد قانون عمل درآمد ونه کړل شو خو اوس دوی هیله مند دي چې د عدالت امر به پر ځای کړل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو خوست ته د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ په درکې سیمه کې د امن کلتوري ماخام تر سرلیک لاندې مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې تابعې کوونکو وویل د دې مشاعرې مخه د امن ژوند خپل کلتور او د هیواد له پرمختګ سره د خوستوالو د مینې په ډاګه کولو. د دوی په وینا دا مشاعره دویم ځل دی چې د خوست او یو شمېر نور ولایتونو د شاعرانو په ګډون جوړیږي. تیر کال همدا مشاعره د درګۍ د درکی د تاریخي ډندو په ځای جوړ شوی و. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې او روچې د خوستی ځوان حمید اندیال په ترنوم سره پیلېږي.
تر سوچتا پس گندلې نسم نانا زبتر هغه پور غلې نسم نانا زبتر هغه پور غلې نسم.
د اکتوبر په 28مه د خوست د تڼیو اړوند د درګي تاریخي سیمه د یادې ولسوالۍ د خاروالۍ په بلنه د امن کلتوري ماخام په نوم د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د وی آزاد مشاعرې قربانه و. د تڼیو خاروال عثمان حیدر مشال رړی تو ویل
موږ نه ملومی ګامن کلتوري ماخام چې پیغام یو میسج خلکو ته موږ دا ورکو چې الحمدلله دلته په سیمه منطقه کې امن امنیت ته هیڅ ویر او ډار نشته او تر څنګ د سیمه منطقه کلتور د تڼیو ولسوالۍ اړوند د سیمه منطقه کلتور نور ولسونو ته وړاندې کوو نندرې ته وړاندې کوو چې تاسو شاید حال یې هغه کلتوري شان چې موږ دلته یې خېدی لګتی را د ساتو او دولن ټیم دی په نادو اوس رسان کې هغه کلتوري خوړه موږ په خکړې دی لکه مې ورځې چې په ډنډکې
د امن کلتوري ماخام ته د خوست د بیلابی روسی مسربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر رون اندي او شاعران هم ورغلي ول چې دا ډول راټولېدنې د خلکو د لرغونی کلتور او یووالي ښکارندوی یو بللې. د پکتیا یو تن شاعر بابرزای او سروایی
یو نخان دی، یو سمبول دی، تر څو په افغانستان کې یاد افغانستان په خلکو کې مینه ده، یووالی دی، بازو که خلک دی او دغه شان دغه رقم ته محفلونه دغه شان ماخامونه دا نړۍ ته ثابتوي چې مونږ په خپل منځونو کې یووالی لرو، مینه لرو او اتفاق.
د خوست د درګي په تاریخي سیمه کې ځینو شاعرانو د دې سیمې ځینې پخوانۍ لنډۍ وړاندې کړې چې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وې. د یادې سیمې یو شاعر ملا منصور منلی دا لنډۍ وړاندې کړې.
د خړ ترګي شمله چرکای سلطنه شینا او د چرخانه کڑکی تروشا په کول د روخلا مو پر سای ته جګلینا او مو ته هیڅ نه په کول روما
یاد دیوی لوی پکتیاو په ځانګړي ډول د خوست په بیلابیلو سیمو او قومونو کې شپنی بندارونه، مشاعرې، د لغاتو مقابلې، اوږده نکلونه او نورې تفریحي برنامې له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او په یو څه نوي بڼه د هماغو مجلسونو او بندارونو تسلسل اوس هم روان دی.
پلا نشا ډیر دا زپختون زلمیم زما پلا نشا ډیر دا سرګی دې را واړوا ساقی شراب دی واړوا.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.